آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ د امریکا جغ آشنا رادیو په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو لمړی پام کړئ د خبرونو لنډیسته
د ننګرهار والی په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګری د تړلو په اړه د هیواد د سفارت توضیحات رد کړل په افغانستان کې د امریکایي قواو ناټو د عمومي قومندان د خدمت دوره د اکشن په پروسه پای ته رسیدلې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون د چین واکمن کمیونست رژیم په سنجیان یا ختیځ ترکستان کې پرې غوري مسلمانانو باندې په ظلم او تیری تورن کړی
در نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې پاکستان په ننګرهار کې خپل قونسلګری تړلې
بیروبار ډیر وهل به موږ نشو کولای چې ویزه ولګواغه کسبه ویزه مخکې لګولای چې واسطه به پیسې به ورکولې
امریکایي کارپوهان وایي په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان امنیتي وضعیت نه دی ښه شوی
کتیر دوه کلونه د افغانستان وضعیت په ساده ډول وڅېړل شي نو تر ټولو اسانه او ساده منایداد چې وضعیت په ټپه درېدلې دی
د دې او نورو راپورټونو ترڅنګ دا راپورټ هم اوریدلی سي چې په افغانستان کې د بهرنیو قواو د قومندان جنرال جان نیکلسن کار د یک شنبه په ورځ پای ته رسیږي اوس په مخړې د دې سات خبرونه ته چې سید سلیمان شاه باید تاسو ته ووایي
السلام علیکم په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری وتړل شو په کابل کې د پاکستان د سفارت په یوې خبر پاڼې کې ویل شوی چې د ننګرهار والی حیات الله حیات د قونسلګری په داخلي چارو کې مداخله کوله او له همدې عمله وتړله خو د ننګرهار والی حیات الله حیات نن د شنبه په ورځ خبري اعلان سره په خبرو کې د پاکستان د سفارت تورونه رد کړل او ویل
د پاکستان د کنسلګری دلته په جلال آباد کې د کارونو نه خوښ نه یو روزانه په دې کې په لکاو روپۍ کته پورته کیږي د ویزې په پروسه کې حتی هغه ارقام یا هغه معلومات چې موږ ته رسېدلی د 15,000 نه تر 20,000 کلدارو پورې د یوې ویزې قیمت ده
زمون خبریال ذبیح الله غازی وای چې په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته هر ورځ په سلګونو کسان د ویزو د اخستل لپاره ورتل او د خوست پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم له همدغه قونسلګری نه ویزې اخیستې په افغانستان کې د امریکایي قواو ناټو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د ماموریت اوږده دوره د یک شنبه پورې پای ته رسیږي هغه په داسې حال کې خپله دنده خوشې کړې چې سکال په افغانستان کې جنگ زور مندلی او له طالبانو سره د خونړیو جګړو په نتیجه کې د حکومتي قواو د تلفاتو کچه ورځ په ورځ لوړیږي د ریپورت خلاصه اشق الله رحیمزوی تاسو لولي
جنرال جان نیکلسن چې د 1415 هجري شمسي کال په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان په توګه وټاکل شو د افغانستان په باب د متحده ایالاتو د کانګرس یوې استمایه غونډې ته په وینا کې ویلي و چې د نظامی خدمت تقریبا دوره د افغانستان د جنگ سره تړلې ده په 1400 هجري شمسي کال کې پر امریکا باندې د القاعده د مرګنۍ حملو په تعقیب هلته برابر شپږ کلونه وظیفه اجرا کړله په واشنگټن کې د امریکا غږ د دفاع وزارت خبریاله کارلا باب د نظامی چارو د کارپوهانو له قوله وایي چې په راتلونکي وخت کې به څرګنده شي چې جنرال نیکلسن په افغانستان کې په خپله نظامی دنده کې بریالی شو او کنه د جنگ په میدان کې یې صرف د طالبانو سره د سټیلمیټ یا بنبست په میراث کې پریښود اشق الله رحیمزوی امریکا غږ واشنگټن
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري د جنگ په زمانه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې مؤسسې یا سی آی پی جی نن د شنبه په ورځ د وګي په لسمه د اگست په میاشت کې د ملکی تلفاتو په اړه خپل رپورټ پور کړی په دې رپورټ کې راغلي چې د اګست په میاشت کې په 19 ولایتونو کې د 216 ملکی افغانانو له وژل کېدو نه علاوه 540 کسان ټپیان شوي دي د رپورټ له مخې د غزنی په ښار کې د څلور ورځو خونړیو جګړو په نتیجه کې 20 ملکی کسان وژل شوي او 212 نور زخمیان شوي د فاریاب والی نقیب الله فائق ویل دي چې هر ورځ یو زیات شمیر عسكر خپلې پوځي دندې خوشې کوي، استعفا کوي او یا تختی. د والی په وینا کې مخې ونیول شي دغه ولایت به د امنیتي پرسونل له کمبود سره مخ شي. سکال د فاریاب په شمول د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې د طالبانو حملې زیاتې شوې. په لوړه کچه د فساد او اختلاس له امله د جنگ د لومړیو لیکو عسکرو ته په وخت مهمات، خوراکي مواد او لوجستیکي مواد نه رسول کیږي، او په ځینې مواردو کې پولیس او عسکر مجبوریږي چې یا طالبانو ته تسلیم شي او یا وتښتي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د کونړ ولایت د څوکۍ او وټپور پولیس والیو کې د حکومتي قواو د عملیاتو او هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش اسلامي دولت او د القاعده غړي وژل شوي دي. د ملي پوځ د ختیځ زون قومندانۍ په یوې خبري اعلامیه کې چې نن د شنبې په ورځ خپره کړې، ویلي چې د څوکۍ ولسوالۍ په غرنیو سیمو کې د داعش لس وسلوال وژل شوي. د کونړ د امنیت قومندانۍ ویان فرید الله دهقان امریکا غږ ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې ګڼ شمېر کسان هم وژل شوي دي او دوه کلي حکومتي قواو بیرته نیولي دي. د پوس په بیان کې راغلي دي چې په ټپور کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د بی پیلوټر ډرون الوتکو په حملو کې چې په خاټي بانډه کې وکړي د القاعده څلور غړي وژل شو. تر اوسه لا مستقلو سرچینو د حکومتي قواو دغه اداګانو په باب څه نه دي ویلي. د عامې روغتیا وزارت نن د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وشي صندوق یا یونیسف، د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او یوې بلې خیریه موسسې په مالي او تخنیکي مرسته د کم عمره ماشومانو د بیقایه کولو کمپاین پیل کړ. د پښتنو او بلوڅو د یووالي ورځ په کابل کې د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. دا ورځ هر کال د سنبلې په نهمه د پاکستان د بلوڅو او پښتنو سره د افغانانو د ورورګلوۍ د څرګندولو په خاطر لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د چین د کمونیست رژیم مشران د سینجیان په ولایت کې پر مسلمانانو باندې په جبر او تشدد باندې تورن کړی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوق کمیسون په خپل تازه ریپورت کې ویلي دي چې د شینجیان یا ختیځ ترکستان په ولایت کې د چین د کمونیست ګوند مشرانو په لارښوونه له 1 میلیون زیات خلک په اصطلاح له سره د تعلیم او زده کړې په کمپونو کې ژوند تېروي. سیاسي قیدیان مجبوریږي چې له ډېرې مودې نه له چا سره تماس ونیسي او شکنجه کیږي. نن د جمعې په ورځ په سلګونو مظاهره کوونکو د عراق د بصرې په ښار کې په سړکونو کې مظاهرې وکړې او د ژوند د اسانتیاو د ښه کولو غوښتنه کوله. خلکو دا شعارونه ورکول چې ملي پوځ باید د ولس ژوند خوندي کړي، نه دا چې د ظالمانو ملاتړ وکړي. په داسې حال کې چې نن د واشنگټن DC په نېشنل کیډیډرا کلیسا کې د امریکا د پخواني سناتور جان میکین وروستي مراسم پای ته رسیدل، دوه پخوانیو جمهور رئیسانو بارک اوباما او جورج دبلیو بش وینا وکړې. د غونډې په پیل کې په داسې حال کې چې په سلهاو خلک موجود وو، د میکین مشر لور میګن میکین یو احساساتي وینا وکړه او د خپل پلار کارنامې یادې کړې. I
am here before you today saying the words I have never wanted to say. Giving this speech I have never wanted to give.
زه نه ستاسو مخ ته ولاړم او داسې کلمات مې په خوله راځي چې نه مې غوښتل چې ویم. زما پلار یو عسکر، یو ښه انسان او یو ښه سناتور. په برما یا ماینمار کې د یو بند نړیدو له امله څلور کسان مړه او یو زیات شمېر کسان ورک دي. د باګو په نوم د اوبو د دغه غټ بند په شاوخوا کې برابر 6000 خلک اوسیږي. په امستردام کې په دوو امریکایانو باندې د چاقو حمله شوې ده. په هالند کې د امریکا سفیر په یو مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې په دغه کسانو باندې د امستردام د ښار په مرکزی سټیشن کې حمله وشوا. د هالند پولیس ویلي چې حمله کوونکي یو افغانو، خو دغه هویت نور نه افشا کړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د بهرنیو قواوو د قطعې ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال جان نیکلسن کار د یک شنبه په ورځ پای ته رسیږي. دا راپورټ به لږ وروسته واوري، خو اوس براسو دې راپورټ ته چې په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګری تړل سوی. پاکستانی چارواکي وایي ځکه یې قونسلګری تړلې چې د ننګرهار والی په داخلي چارو کې لاس واهه، خو د ننګرهار والی وایي چې دا د پاکستانی چارواکو یوه بهانه ده. نور تفصیل د جلال آباد څخه د امریکا ژغ د خبريال زبیح الله غازی پر رپورت کې ووري.
کابل کې د پاکستان سفارت په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د ننګرهار والی جلال آباد کې د قونسلګری داخلي چارو کې مداخله کوي، ځکه چاري درولې دي. اعلامیه کې ویل شوی تر هغه چې امنیتی چارې لکه د پخوا نه سمبال شوی نو قونسلګری نه پرانیزي. خو د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي له قونسلګری د باندې چارو په تنظیم پسې خواري پیل کړې وه، ځکه په هر ویزه له 15 تر 20 پاکستانی کلداري په ناقانونه توګه اخیستل کېدې.
د پاکستان د قونسلګری دلته په جلال آباد کې د کارونو نه خوښ نه یو. روزانه په دې کې په لکاو روپۍ ښکته پورته کېږي د ویزې په پروسه کې. حتی هغه ارقام یا هغه معلومات چې موږ ته رسېدلی د 15 تر 20 کلدارو پورې د یوې ویزې قیمت ده. موږ د افغانستان د ولسونو د په وړاندې د یو مسؤول شخص په صفت باندې چې متاسفانه روزانه دلته د افغانانو د موږ د خویندو او ورونو عزت اصلا صدمه ورته رسېږي، هغو وهل کېږي، هغو ټکول کېږي، هغه له پښو لاندې کېږي.
والی وای په خپل قونسلګری ته ورغلی او له پاکستانی چارواکو یې غوښتي چې د عام ولس نه د ناقانونه پیسو اخستو او زورونې مخه ونیسي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې پر دغه مسله جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. د ننګرهار ولایت له مقام څخه تیره ورځ په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي و چې والی حیات الله حیات په دغه ولایت کې د کالدارو د بندېدو په مسله کې له جدیت کار اخیستی او دا چاره پر پاکستان بده لګېدلې، ځکه نو قونسلګری وتړله. په جلال آباد ښار کې لتیرو څو ورځو راهیسې د پاکستانی کلداري د چلند د بندښ په مسله پراخ کمپین پیل شوی او ډیرو هټیوالو په افغانیو پیر او پلور پیل کړی دی. ځایي خلک د قونسلګری بندېدو اندېښمن کړي او وایي پوهیږي چې په ښکاره ډول رشوت پکې اخیستل کېده، خو که قونسلګری بنده پاتې شي نو ډیرو ناروغانو ته سرخوږی جوړېدلی شي.
بیروبار ډیر وهل به و موږ نه شو کولای چې ویزه ولګوه، هغه کس به ویزه مخکې لګولی چې واسطه به پیسې به ورکولې، او چا چې به پیسې نه ورکولې نو هغه به په میاشتو میاشتو ولاړو انتظار به کوو، کار به نه کېده. اوس قونسلګری بنده ده، خلک په انتظار کې دي، مریضان موږ سره دي، هغوی تداوی دلته مشکله ده. نو که دا قونسلګری آزاد نه شي نو موږ د غټ مشکلاتو سره مخ کیږو.
جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری هر ورځ سلګونو کسانو ته ویزې ورکولې. له ختیځو څلور ولایتونو سره سره د خوست، پکتیا او یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو جلال آباد کې ویزې اخیستې، خو قونسلګری کې شته مامورین کم وو او ډیرو خلکو ته رسیدګي نشو کولای، ځکه نو د ډیرو په باور پکې بډا اخیستو زور کړی وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د بهرنیو قواوو او د قاتم لاټړ ماموریت د قومندان جنرال جان نیکلسن کار د یک شنبه په ورځ پای ته رسیږي. څېړونکي وایي چې یوازې د وخت په تیرېدو به معلومه سي چې آیا نیکلسن افغانستان په نظامی پلوه د کامیابۍ په خوا وړي او که یوازې یې له طالبانو سره روانه جګړه توده ساتلې ده. نورحال په رپورټ کې واوري.
طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ته درانه تلفات رسیدلی دي، خو جګړه لا هم روانه ده. جنرال جان نیکلسن په داسې حال کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو قومانده پرېږدي چې دواړو خواوو هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
که تیر دوه کلونه د افغانستان وضعیت په ساده ډول وڅېړل شي نو تر ټولو آسانه او ساده معنا یې دا ده چې وضعیت په ټپه درېدلی دی.
نیکلسن د قومانداند کېدو په وخت هیله څرګنده کړې وه چې لومړی به د افغان سرتیرو په ژوند کې ښه والی راولي. هغه په 2018 کال کې وویل چې په افغانستان کې به د فساد په تیره بیا د سرتیرو د معاشونو د فساد د له منځه وړلو لپاره لارې چارې ولټوي.
د دې پر ځای چې له یو لاس څخه بل لاس ته د پیسو د انتقال لارې د پیسو د ورکېدو مخه ونیسو، موږ د اوتومات سیستم له لارې سرتیرو ته معاش ورکوو چې خپلې ټولې پیسې ترلاسه کړي.
د امریکا پوځ ویلي دي چې تیر کال یې دا نامعلومه سرتیرو د معاشونو دا نه ورکولو له لارې شاوخوا 2.5 میلیونه ډالر سپمولی دي. نیکلسن همداراز دا نوی جمهور رئیس تر قومانده لاندې دا یو څو زرو نړیوالو سرتیرو دا زیاتولو پیشنهاد وکړ چې په څلورو کلونو کې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو او د افغان ځانګړو ځواکونو د دوچنده کولو له لارې به له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي چې تاروزی عملیات ترسره کړي.
offensive capability
تاروزی ورتیا په افغانستان په ټپ درېدلای حالات مات کړی او د افغان امنیتی ځواکونو تاروزی ورتیا د غوی ځانګړي ځواکونه او هوایي ځواک دی
خو دغه ستراتیژي په داسې حال کې وخت ارتیا لري چې امریکایان له جګړې ستړي دي او یو بے صبره جمهور رئیس خای ورته دوام ورنکړي خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې خبرو ته د طالبانو د راوستلو لپاره دې پلان ته ارتیا ده
So we're going to continue to work
مونږ به دې ته دوام ورکړو مونږ مثبت دلایل لرو چې له دغه ستراتیژي سره سم ولاړ شو او تر هغه دوام ورکړو چې د خبرو لارې یو حل ته رسیدو هدف ترلاسه کړو
چارواکي وایي چې د کمکی اختر اوربند دا پرمختګ کارندوی دی او د غزدی په څیر وروستۍ حمله ثابتوي چې طالبان نور هغه سیمې نشي ساتلی چې د نیولو هڅه یې کوي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له ټولو حکومتي چارواکو غواړي چې د دفاعي امنیتي ځواکونو په اړه مسؤلانه څرګندونه وکړي د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي په فاریاب کې د امنیتي ځواکونو د کمښت په اړه څرګندونه واقعیت نه لري نور تفصیل د ازادي رادیو د خبريال یوسف خان زدران پر پټ کې ووري
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې لګواخونو او روانو جګړو سره سره افغان ځواکونه خپل لیک نه دی پیریخي او په دې اړه د ځینو حکومتي چارواکو څرګندونه له واقعیت لری دي د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د فاریاب د والی د څرګندونو په خبرګون کې چې ګویا په دغه ولایت کې ځینو ځواکونو خپل وظیفې پیریخي د شنبې پورې ازادي راډیو ته ویل افغان ځواکونو چیرته هم تښتنه نه ده کړی
زموږ هیڅ پولیس په فاریاب کې جوزجان کې په هلمند کې په نورو ولایتو کې په هیڅ کله دوی تښتنه نه دي کړې خو ځینې مواردو کې تاسو پیږئ چې جنگ دی په شاتک موجود دی تښتنه مسله کاملا غلطه ده زموږ زړور او شجاع او دلیر امنیتي او دفاعي ځواکونه همیشه په خپل سنگرونو نه دوی سات په بای باندې دفاع کړی ده زرا مواردو کې تاسو دوی قربانۍ ورکړي دي نو دا خبر پېڅ واچې د منلو نه ده او نه هم د سیو ته حقیقت لري
لدې سره د دفاع وزارت وایان غفور احمد جاوید وای د ځواکونو لخوا د دند پرې خودل د تبلیغاتو ترکه چي دي د فاریاب والی بیا وای یو شمېر امنیتی ځواکونو لدې کابل چې د دوی ستونزو ته رسیدنه نه کیږي په دغه ولایت کې وظیفې پریخي دي نقیب الله فائق ازادي رادیو ته ویل یوازې د فاریاب ولایت دا وخت د 450 پولیسو او 600 اردو په تشکیلاتو کې کموالی لري د ویل د ډلې زین نور سیمه تتللي زینوې وظیفې پریخي او ځین نور هم ټپی یا وجل شوی دی د وی د غستونز ته ځین خیالي پولیس بلا غستونز د چپ فاریاب ولایت کې د نام نه یو سبب شوی دی د افغانستان د کورونو چارو وزارت بیا د څرګندونی واقعیت نه غنی وای چې د فاریاب په شمول د ټولو ولایتونو امنیتی پلان ته پکاتو ځواکونه لوي سیمه بلتا لیکدول کیږي لدې سره پولیس جرګه کې د کورنی امنیت کمیسون وای افغان ځواکونه د تروریزم پر وړاندې د لومړی کرخي جنگ پر مخ بیا یې خدا وخی جلب او جذب کم شوی دی د یاد کمیسون مرستیال الهیا خونزاده ازادي رادیو ته ویل د دوی څارخې چې د ځواکونو تلفات او خیالي تشکیلات د کمبود سبب شوي نه لدندو د ځواکونو تښته
کمزورې دی مانه خلک زرنه شو کی ځکه چې تلفات ډیر زیات د دوه ځای نیول ډیر ګران کار دی د حکومت لپاره مانه خالي خلاغه دومره زیات تاثیرات نه لري هغه به ویشل څه دی ساده او دا غټه عوامل دي چې وس طالبان په دینو ولایتو باندې ډیر پښتو باندې یا په دینو ولسوالۍ کې عملیات سره کوي دی په اسانی سره هغه راځي یا غدا یې خپل کنټرول اندراولې ځکه چې تشکیل لته ډیر کم وي
د پولیسو په ټوله کې د افغان ځواکونو په لیکو کې ځینې ستونزې هم نه ردوي خو وايي اوګدې جګړې ته په کتو د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو وړ ده
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده د افغانستان حکومت د روغتیا د نړیوالو ادارو په مرسته نن د شری یا سرخکان په ضد د واکسین ملي کمپاین پیل کړ د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې په دغه کمپاین کې به 10.8 میلیونه ماشومانو ته د شری واکسین تطبیق سي نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبريال ممتاز بهیر پرپورت کې ووري
افغان حکومت نن د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې ماشومان او تا د شری د واکسین ملي کمپاین پیل کړ دغه کمپاین چې د روغتیا د نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې او د واکسین نړیوال ائتلاف په همکارۍ او مالی ملاتړ تطبیق کیږي، ټاکل شوی چې پترس کې 14.8 میلیونه ماشومانو ته د شری ناروغۍ د مخنیوي واکسین وشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې د شری دا واکسین د 9 میاشتو او 10 کلونو ترمنځ عمر لرونکو ماشومانو ته کیږي. حقول پاده برخه کې د کورنۍ او د همکارۍ تملرم مینده باید سل پسلو کې خپل ماشومان واکسین تر راوړي، مسولیت لري چې باید راوړي. زموږ روغتیایی مرکزونه مسولیت لري چې واکسین په وړیا ډول په ټول افغانستان کې د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو پرته له دې پرته چې د سیمه د مخالفینو او که د موافقینو په کنټرول کې ده ورسوي. دا مهمه نه ده، هغه ماشومان چې په دې وطن او په دې جغرافیه کې دي مسولیت لرو چې موږ ورته ورسیږو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تیر ایسوي کال په افغانستان کې 15 زره کسان چې اکثره یې ماشومان دي د شری په ناروغۍ اخته شوي او له دې شمیرې شاوخوا 300 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د شری د ناروغۍ دا پیښې د افغانستان په سباندې 40 ولایتونو کې ثبت شوي دي چې لویه برخه یې په کابل، پکتیا، کونړ، بادغیس او غور ولایتونو کې دي. د ښاغلي فیروز پر وینا د شری د واکسین دا کمپاین به د شاوخوا 15 زره هغو ماشومانو ژوند خوندي کړي چې هر کال د همدغې ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي. ښاغلی فیروز زیاته کړه چې د شری ناروغۍ په اسانه د درملنې وړ نه ده او د هر ماشوم په درملنې باندې په لکونو افغانۍ لګښت راځي. هغه له کورنیو څخه وغوښتل چې د شری د واکسین له دغه کمپاین څخه ګټه پورته او د خپلو ماشومانو ژوند خوندي کړي. د روغتیا نړیوالې ادارې چارواکي وایي چې په افغانستان کې دوامداره ناامني او په لویه کچه د بې ځایه شوو کډوالو موجودیت د شری د ناروغۍ د کنټرولولو په برخه کې لویې ننګونې دي او ټینګار کوي چې د وقایې وړ ناروغیو له امله د ماشومانو د وژنې د کچې د راټیټولو لپاره باید د واکسیناسیون د پروګرامونو پیاوړتیا د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې ځای ولري. په افغانستان کې د دغه ادارې استازي ډاکټر ریچارډ پیپرکورن په دغه مراسمو کې وویل د شری لپاره خوندي او اغیزناک واکسین په نړۍ کې له 13 کلونو راهیسې او په افغانستان کې د 1940 کال را په دیخوا کارول کیږي. موږ هیله لرو چې دا کمپاین به هر ماشوم ته ورسیږي، په ځانګړې توګه هغوی ته چې تر ټولو ډیر زیانمن دي. په افغانستان کې دغه کمپاین د تطبیق لپاره د واکسین نړیوال ائتلاف شاوخوا 14.6 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د چارواکو پر وینا د شری د واکسین دغه کمپاین په 2 پړاوونو کې په وړیا ډول عملي کیږي چې لومړی پړاو یې د رواني سپتمبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه پیل او تر 10مې نیټې پورې دوام کوي او دویم پړاو به یې د همدې میاشتې په 12مه پیل او په 26مه نیټه پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د 2015 کال د ډیموګرافي سروې پر بنسټ هر کال په شرایطو برابر 80% افغان ماشومان د شری د واکسین لومړی دوز اخلي، خو دویم دوز کې دغه کچه له 30% څخه کمیږي چې له همدې عمله تیر ایسوي ویکال په افغانستان کې شاوخوا 300 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
تر نورې دونکو د امریکایي سناتور او مشهور سیاستوال جان میکن جنازه د اریزونا د ایالت څخه واشنگتن ډی سی ته انتقال شوې ده. د شغل میکن د ژوند په حق له تفصيل به په دې رپورت کې واوري.
سناتور جان مکین په امریکا کې د وزراور سیاستوال په توګه پیژندل کیږي چې د اصولو سیاست وکړ.
په عراق کې زمون پالیسی ناکامه ده او کار به ورنکړي، دا باید بدل شي.
د مکین هم دغه وړتیا چې هر کله اصول تر ګوندي سیاست مهم بلل د امریکا پر سیاستونو د باور د رامنځته کېدو لامل شو. د دواړو ګوندونو پر پلویانو ګران وو او د وروستي درناوي لپاره شپږ ساعته په کتار ورته ولاړ وو.
لدې چې هغه مور لا سوار کړ خو بدیم، هغه ورسته خپلواک انسان وو.
هغه د پام ورل ښه شخصیت وو، د امریکا یو غره بچی وو.
د جمهوریت ریاست دغه یو اتیا کلن په خونه کاندید د اگست په 15مه نیټه د مغزو سرطان لامل ومر او د نوموړي جسد خاورو ته سپارل کېدو مخکې د امریکا په کانګرس کې د ورسته مخکې لپاره ایښودل شوی دی.
کله چې دغه له تابوت څخه تیریږم نو د خپلې ازادۍ له امله به له هغه څخه مننه وکړم.
مکین د سمندري ځواکونو پیلوټ و چې الوتکه یې په 1908 کال کې په ویتنام کې وویشتل شوه. نوموړي په دې اړه د یوه فرانسوي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو:
زما الوتکه په مزایل وویشتل شوه خو نه پوهېږم چې څه ډول مزایل وو.
مکین د جنگی بندي په توګه 15 سخت کلونه په زندان کې تیر کړل، خو دغه ویتنامي وګړی چې هغه وخت ماشوم و د مکین شخصیت ستایي.
د هغه د ویتنام مشران بد نه راتلل، برعکس ویتنام ته راغی او د دواړو لورو د یو ځای کېدو په موخه یې له هغوی سره د کورنۍ د غړو په شان ستړیمشي وکړه.
مکین له خوشې کېدو وروسته د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونا ایالت سناتور وټاکل شو. هغه په 2000 کال کې ولسمشر ټاکنو ته ودرید او په دویم ځل په 2008 کال کې د جمهوریت غوښتونکو کاندید شو، خو د باراک اوباما څخه یې ماته وخوړه.
که څه هم هغه تر ټولو لوړ مقام ته ونه رسېد، خو هغه څه یې ترلاسه کړل چې تر هغې ډېر پایدار دی او هغه د ولس مینه ده او دایې د راتلونکو نسلونو لپاره ښه مثال شو.
14 کلنه لیبرټي لارد د نوموړي په اړه وایي:
یو خوا کین اړخي دي او بل خوا ښي اړخي دي، اما هغه څه چې زموږ نسل یې د هغه څخه زده کولی شي د مخالفت سره ګډ کار کول دي.
جان مکین د مخیخې په وینا کې چې د هغه لمړینې وروسته خبره شوې لیکلې: موږ د مخالفتونو په پرتله تل ډیر مشترکات لرو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
څو مهم خبرونه: په افغانستان کې د امریکایي قواو د ناټو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د اوږده نظامي ماموریت موده د یکشنبې په ورځ پای ته رسیږي. هغه په داسې حال کې خپله دنده پرېږدي چې سږ کال په افغانستان کې جنگ زور موندلی او طالبانو د خونړیو سره د خونړیو جګړو په جنګ کې د حکومتي قواو د تلفاتو کچه لوړه شوې او له حکومتي قواو نه نورې سیمې هم نیولې دي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې تېره شپه دغه ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د زرګل نومي کلي کې د ائتلافي قواو په دوو هوایي بریدونو کې 3 طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا دریو پخوانیو جمهور رئیسانو بل کلینټن، باراک اوباما او جورج ډبلیو بوش نن د شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس پخواني غړي سناتور جان مکین په یاد د واشنگټن په نېشنل کډیټ راکلیسل کې پروستو مراسمو کې ګډون وکړ. مکین تیر هفته د مغزو د سرطان د ناروغۍ له امله د 80 کلونو په عمر مړ شو او مړی د احترام په توګه د امریکا د کانګرس ته ودانۍ په برنډه کې ودل شوی و. د هغه مشر ورور میګن مکین د خپل پلار د کارنامو ذکر وکړ. ټاکل شوی ده چې مړی به د یکشنبې په ورځ د امریکا د سمندري پوځ د اکاډمۍ په انګړ کې خاورو ته وسپارل شي. بهرحال جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته په دغو مراسمو کې د ګډون بلنه نه ورکړل شوې او په دې اړه جان مکین په خپل ژوند کې اوسیت کړی و. د فاریاب والی نقیب الله فائق ویلی دی چې هر روز یو زیات شمېر عسکر خپلې پوځي دندې خوشې کوي او تښتي. د والی په وینا که مخې ونه نیول شي په دغه ولایت کې د امنیتي پرسونل کمبود زیات شي. سږکال د فاریاب په شمول د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې د طالبانو حملې زیاتې شوې، خو په لوړه کچه د فساد او اختلاس له امله د جنگ لومړی ولیکو ته عسکرو ته په خپل وخت مهمات، خوراکي مواد او لوژستیکي مواد نه رسول کیږي او په ځینې مواردو کې پولیس او عسکر مجبوریږي چې یا طالبانو ته تسلیم شي او یا وتښتي. ملګرو ملتونو د چین د کمونیست رژیم مشران د سینجیان ولایت پر مسلمانانو باندې په جبر او تشدد تورن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوق د کمیشن په ریپورت کې چې د شنبې ورځ خپور شوی راغلی چې په سینجیان یا ختیځ ترکستان کې د چینی واکدارانو په لارښوونه له 1 میلیون زیات یغوري مسلمانان په اصطلاح د ری ایجوکیشن یا له سره د تعلیم او زده کړې په کمپونو کې پراته دي، په ډېرو مواردو کې قیدیانو سره ناوړه سلوک کیږي او په کوټه قلفۍ کې ساتل کیږي. نن د جمعې په ورځ په سلګونو مظاهرچیانو د عراق د بصرې په ښار کې د حکومت په خلاف مظاهره وکړه او له حکومت نه د بنیادي خدماتو د ښه کولو غوښتنه کوله. هغوی دا شعارونه هم ورکول چې ملي پوځ باید د ولس ژوند خوندي وساتي او د ظالمانو ملاتړ باید ونه کړي. د هغوی ښکاره اشاره د عراق موجوده مشرانو ته وه چې زیاتره یې په رشوتخورۍ او په اداري فساد باندې تورن شوي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ستاسو ټولو څخه ډیره مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې اوري، خو زموږ خپرونې دوام لري.